پاڼه کې د واشنگتن پوسټ په ورسمانه کې د یو خبر شوی ریپورت ځواب ورکړ چې پکې ویل شوی د امریکا متحده ایالات د پاکستان د اتمي تاسیساتو او د دې هیواد د استخباراتي ادارو په اړه ژور اندېښنه لري. په دې خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت د غبي باوري د څرنګوالي په اړه څنډې ویلي چې د دې هیواد او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ رامنځته شوی ده. خو څو پاکستانی کارپوهانو د واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دواړخیزه بې باوري د تروریزم ضد جګړه کې د همکارۍ او شراکت د یوې اوږدې سابقې سره سره اوس هم روښانه ده. دا بې باوري د ځینو پیښو څخه پیل شوه. په دې کې مهمه پیښه په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې دننه د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو مسله وه. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه رافعت حسین وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور کموالی نور پټ نه دی او په دې وروستیو کلونو کې له یوې ورځې بلې ته زیات شوی. حسین وایي پاکستاني چارواکي په دې اړه چې د امریکا د دې هیواد د اتمي سرچینو د راتلونکي په اړه څه فکر کوي ژور اندېښنه لري. د نوموړي په وینا پاکستانیان باور لري چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو تر ایستلو وروسته به امریکا د پاکستان د اتمي سرچینو د مهار کولو هڅې پیل کړي. یو بل څېړونکی او فزیک پوه پرویز هودبای چې د پاکستان د اتمي پروګرام له منتقدینو څخه دی وایي د واشنگتن پوسټ ورسپانه کې پر پاکستان د امریکا د بې اعتمادۍ په اړه خبره شوې لیکنه حیرانوونکې نه ده. نوموړی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا پاکستان د جدي څارنې لاندې نیولی او په دې ټول پوهیږي. دا نوموړي په وینا امریکا د پاکستان سره په ګډو پوځي تمریناتو کې چې هر کال او یا تر هغې مخکې ترسره کیږي د پاکستان د اتومي تاسیساتو د خوندیتوب، د اتومي سرګلولو د غلا کېدو او په دې هیواد کې د یو بنسټپال حکومت د واک ته رسیدو د احتمال په وړاندې لارې چارې سنجوي.
و امریکا چې د پاکستان حکومت ویلي د هیواد پر اټومي تاسیساتو بشپړ واک لري. د پاکستان نوی حکومت دغه راز غواړي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د هیواد ترنګلې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. دغه حکومت طالبانو ته د وسلو غورځولو په شرط د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو پاکستاني وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه د پاکستان حکومت کوم ځواب نه دی ورکړی. د سیاسي چارو څېړونکي په دې اند چې پاکستاني وسلوال طالبان د حکومت په غوښتنه وسله نه غورځوي. نور له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت غواړي چې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپل کړي او په هیواد کې د ناکرارۍ روان وضعیت مهار کړي. کله یوې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د اکوړي د حقانی مدرسې مشر سمیع الحق له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړي په توګه د خپل رول لوبولو وړاندیز کړی دی. خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر د عملیاتو پریکړه باید دغه هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونه کوي. د چودري نثار په وینا د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبولي. آیا پاکستانی وسلوال طالبان به دغه هیواد له نوي حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي او آیا دوی به د پاکستان د نوي حکومت په غوښتنه وسله وغورځوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسفزی چې د پاکستانی طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی طالبان وسله نه غورځوي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
ما د دوه درې کسانو سره خبرې په دې سلسله کې وکړې. د طالبانو مشران چې یا د هغو حامیان چې وو نو هغې وایي چې د کوم مقصد دپاره مونږ وسله اوچته کړې ده تر څو پورې چې هغه مقاصد مونږ حاصل کړي نه وي، دا وخته پورې مونږ وسله نه غورځو نه مونږ خپلې حملې چې دي هغه ودروو. د هغې موقف خو د ډېر حده پورې ډېر واضح دی. خوات د معاهدې په دوران کې هم هغې دغه اعلان کړل چې مونږ وسله نه غورځو. بیا خپل خیال دا دی چې د یو ګورېله تنظیم دپاره هم یو داسې سټیج باندې وسله غورځول ممکنه نه وي چې در تاسو پورې هغې ته د خپل امن په حواله باندې، سلامتۍ په حواله باندې، مقاصد په حواله باندې یو سیاسي روډمیپ نه ورکړی شي.
د عقیل یوسفزی په وینا پاکستانی طالبانو پخوا هم له حکومت سره ورته خبرې اترې کړې وې او په وینا یې چې مثبته نتیجه یې نه لرله.
زما خپل نظر دا دی چې فلحال د دې مذاکراتو د ابتدا یا د آغاز اثر موږ ته نه ښکاري او دغه بنیادي یو وجه چې دغه دا هم ده چې مذاکرات کېږي په هغې کې به د نواز شریف په قیادت کې فیډرل ګورنمنټ، د کیانی په قیادت کې فوج او د پرویز خټک یا عمران خان په قیادت کې صوبایي حکومت دوی به یو اتفاق رائے کوي. نو تر څو پورې چې د دوی په منځ کې یو اتفاق رائے نه وي راغلي مقرراتو پورې هغه فارموله چې دا هغې ته شکل نه ورکړی کېدای شي د کومې په بنیاد باندې چې بیا دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي. نو ماته دا خواهشات یا اعلاناتو ښکاري خو عملا د دې لپاره تکار کې تر څو پورې مخې ته نه دی راغلی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف د پاکستان ولس ته په خپلې لومړۍ وینا کې ویلي وو چې حکومت یې له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو او جګړې دواړو ته چمتو دی. همداشان نوموړي ویلي وو چې له وسلوالو سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې وسله پر ځمکه وغورځوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. په دې اړه رایه ورکول یوه ورځ وروسته تر هغې ترسره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دې هیواد دفاع وزیر چک هیګل د دې بریدونو لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې ملاتړ وغوښت. دواړه وزیران به د سوریې قضیه او اوس د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې کوي. تفصیل اجمل انڅخه
د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو کمیټې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ولسمشر باراک اوباما حکومت کولای شي د دقیقو پلان شو عملیاتو په ترڅ کې په سوریه کې پر مشخصو اهدافو هوایي بریدونه وکړي او د دې هیواد د کیمیاوي وسلې د کارونې وړتیا له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې وویل امریکا متحدین او مخالفان یوازې دې ته نه ګوري چې واشنگتن د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په ځواب کې عملیات کړي، بلکې د دې عملیاتو څرنګوالي ته هم پام دی. جان کیری وایي نړۍ یوازې دا نه څاري چې موږ دلته څه ډول پریکړه کوو، بلکې غواړي وویني چې موږ دلته د امریکا په استازیتوب په یو غږ یو کنه، یعنې د امریکا ولسمشر او کانګرس. هغوی غواړي پوه شي چې آیا امریکا په دې شیبه کې پورته کیږي، آیا امریکا د وخت غوښتنو په وړاندې خپل دریس په یووالي او یو موټی توګه څرګندوي کنه. واشنگتن وایي داسې شواهد ورسره شته چې ښایي د اګست په 28مه نیټه د دمشق په څنډو کې د زهرجن کیمیاوي ګازو برید شوی چې 1400 کسانې وژلې دي. روسیا او چین د امریکا د استخباراتي شواهدو په اړه چې آیا دا کیمیاوي ګاز دی د بشر الاسد د رژیم لخوا کارول شوی وي شک لري. امریکا ټینګار کوي چې په دې اړه دقیق اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر چک هیګل په ټینګار ویل که په دې اړه عکس العمل ونه ښودل شي د امریکا اعتبار ته به زیان ورسیږي او امریکا او متحدین به یې له خطر سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل که دې برید ته ځواب ونه ویل شي د دې ډېر امکان شته چې د بشر الاسد رژیم بل کیمیاوي برید ترسره کړي. دا پریکړه لیک باید وسته سنا عمومي مجلس او د امریکا د استازو ته مجلس لخوا تصویب شي. ویل کیږي چې د استازو په مجلس کې له دې پریکړه لیک سره جدي مخالفتونه شته. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې په دې برخه کې هر ډول اقدام باید له نوي ورځو زیات دوام ونه کړي او پکې باید له هیڅ ډول مزکني ځواک څخه کار وانه خستل شي.
د کونړ والی په دې ولایت کې د افغانیو د چلند لپاره هڅې پیل کړې دي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې له تیرو 25